وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. قدرمنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د 1491 هجري لمریز کال د سلواغي عدلوي د میاشتې 14 نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د فبروري د لومړۍ نیټې سره برابره ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خپرونو په سر کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. زموږ خپرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 2690 او په ګڼو ښارونو کې د FM 5.15 اورېدلی شي. د ازادي راډیو خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر بجو پوری دوام کوي. په اثر کې نیم ساعت خبري مجله لرو. پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په پام کې ده چې په افغانستان کې په نږدې راتلونکو کې له ناروې سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو یو سند لاسلیک کړي. د جرمني پارلمان په افغانستان کې د نور دیار لسمیاشتو لپاره خپل پوځي ماموریت تمدید کړي. او د ولسمشر بارک اوباما لخوا د امریکا د دفاع وزارت ته نامزد چک هګل وایي دی تیار دی چې د اړتیا په صورت کې ایران یا بل هر دښمن پر ضد د امریکا د پوځي اقدام ملاتړ وکړي. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. په پام کې ده چې افغانستان په نږدې راتلونکو کې له ناروې سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړي. د ولسمشر ویاند مل فیضي پرون په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې ولسمشر حامد کرزی به د افغانستان، برتانیې او پاکستان په درې اړخیزي غونډې وروسته چې په لندن کې جوړیږي د دې سند د لاسلیک لپاره ناروې ته ولاړ شي. د ښاغلي فیضي په وینا د دې موافقې له مخې ناروې به له افغانستان سره سیاسي او پرمختیایي برخو کې مرسته کوي. د جرمني پارلمان په افغانستان کې د نور د 1400 لپاره خپل پوځي ماموریت تمدید کړ. د جرمني د پارلمان په پرونی غونډه کې 415 وکیلانو د طرحه ته مثبت او 111 مخالف رای ورکړي. په افغانستان کې د جرمني ونده د راپورونو مخې په تدریج ډول په کمیدو او په پام کې ده چې په 2016 میلادي کال په پای کې د هیواد ټول سرتیري بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د جرمني د حکومت د نوې پریکړې له مخې ټاکل شوی چې د دې هیواد د 4500 کسیز ځواک شمیر چې ډیره برخه یې د افغانستان په شمال کې ډیره دي 3300 ته راټیټ شي. او د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې په هلمند ولایت کې وی بومي چاودنې او تنکې ځوان وژلې او تن نور کسان ټپین کړي. د راپورونو له مخې بم چې په یو بایسکل کې ځای پر ځای شو. د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې د مرغانو جنگولو په ګڼه ګوڼه کې وچاودې. د ګرش ولسوالۍ د امنیه قومندان شادي خان وایي چې د مرغانو د جنگولو په دې میدان کې باندې سل کسان راټول شي و خو چاودنې یوازې یو 13 کلن ځوان وشو. زموږه غږ ازادي راډیو نوري. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. د ولسمشر بارک اوباما لخوا د امریکا د دفاع وزارت ته نومول شوی چک هګل وایي دی تیار دی چې د اړتیا په صورت کې د ایران یا بل هر دښمن پر ضد د امریکا د پوځي اقدام ملاتړ وکړي. هګل چې پخوانی جمهوري غوښتونکی دی د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په څرګندونو کې وویل دی غواړي د امریکا پوځ د نړۍ تر ټولو غښتلی ځواک وي او زیاته یې کړه چې دی د هیواد ګټو د خوندي کولو لپاره د پوځي ځواک کارولو پلوي دی. America's continued leadership and strength at home and abroad will be critically important for our country and the world. د وای د امریکا مشري او ځواک په کور کې د نو بهر زموږ د هیواد او نړۍ لپاره خورا زیات اهمیت لري. په داسې حال کې چې موږ په دې اړتیا په صورت کې لوی اړخیز اقدام څخه ډډه ونه کړو، دا هم مهمه ده چې موږ خپل متحدینو او شریکانو سره نږدې کار وکړو څو د امریکا ګټې او امنیت او همدارس د نړۍ امنیت خوندي کړو. پر هیګل د اسرایل او ایران په اړه د سینو مخکینو ویناو او په سنا کې درې ورکول له وجې انتقادونه شوې دي. لاسه دې رډیونه خبرونه اوري. د پاکستان په کراچۍ ښار کې وسلوال حمله کې 2 تنه سنی ملایان وژل شوي. پولیس وایي وسلوالو کسانو د 2 ملایان په داسې حال کې چې په خپل موټر کې سپاره و د کراچۍ په ختیځه نرسري نومې سیمه کې په ډسو وژل. د فرانسې خبري اژانس د رپورټ له مخې په وژل شوو کسانو کې یو ملا عبدالمجید دینپوري د کراچۍ په یو مدرسه کې مفتي و. لویدیز ډیپلوماټان وایي ایران په پام کې لري چې د ایراني مدغنی کولو لپاره خپل پروګرام په ډېرې چټکۍ سره پراخ کړي. د ډیپلوماټانو د پنځشنبې په ورځ رویټر او اسوشیټد پریس خبري اژانسونو ته وویل چې تهران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې ته خبر ورکړی چې غواړي د نتنس په اټومي بټۍ کې د سنترفیوژونو زرګونه پرمختللي دستګاوې نصب کړي. او د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون د یو ناصافي سفر په ترڅ کې لیبیا ته ورسید. نوموړی په پلازمینه طرابلس کې د لیبیا له پوځ او ملي پولیسو سره د مرستو شمنه وکړه. ښاغلی کیمرون ویل د سیمې د امنیت په اړه د اندېښنو زیاتېدو ته په پام سره برتانیې چمتو ده چې د لیبیا امنیتي ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې وکړي. د خپلې وینا په یوه برخه کې د لیبیا د نن او پرون د توپیر یادونه وکړه. د وای موږ به هغه ځان چې پخوانی ولسمشر معمر قذافي دی هیواد تړول هیڅکله هیر نه کړو، نه یوازې ستاسو هیواد بلکې زموږ هیواد ته هم. او دا ما یوې وروستۍ خبرې ته چې غواړم تاسو ته وایم ورسوي، او غدا چې په ډېرو مهمو مسلو کې ستاسو او ستاسو د حکومت له مرستو څخه مننه کوم. دوستانو خبرونه مو له ساده راډیو نه واورېدل، وړاندې په خبرونه کې تاکل شوی ولسمشر حامد کرزی د راتلونکو ونې په لومړی ورځو کې د افغانستان، پاکستان او برتانیې درې اړخیزې غونډې کې د ګډون لپاره لندن ته سفر وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره به واورئ چې د ولسمشر باراک اوباما لخوا د امریکا دفاع وزارت ته نامزد چک هیګل وایي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتېرو لپاره قضایي مسؤلیت خورا زیات اهمیت ورته لري. د افغانستان یو جګپوړي حکومتي چارواکي ازادي راډیو ته تایید کړی چې له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر دریم دور مذاکرات نن په کابل کې پیل شوي. په دې مسله هم ریپورټرو او د افغان ښځو د شبکې د غړو د هغه وختنی مهم خبره وو چې وایي د سترې محکمې په عالي شورا او د لوی څارنوالۍ د مرستیال په څوکۍ دی وایي ښځې هم وګمارل شي. لویدوز مطبوعاتو ته کتنه او یو شمیر نور ریپورټونه په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. دا د ازادۍ راډیو ده. ټاکل شوی ولسمشر حامد کرزی د راتلونکي اونۍ په لومړۍ ورځو کې د افغانستان، پاکستان او برتانیې درې اړخیزې غونډې کې د ګډون لپاره لندن ته سفر وکړي. د جمهوري ریاست ویاند مل فیضي وایي چې د دغه غونډې اصلي اجنډا د سولې خبرو ته د طالبانو په چمتو کولو او له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان د همکارۍ ترلاسه کول دي. نور حال له کابله د وایس سمیم په ریپورټ کې.
افغان چارواکي هلمند دي چې د لندن په درې اړخیزه غونډه کې به له تروریزم سره په مبارزه او د خبرو می سره طالبانو په حاضرولو کې د پاکستان ملاتړ ترلاسه کړي. د جمهوري ریاست ویاند ایمال فیضی د پنج شنبه په ورځ یو شمیر خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې له تروریزم سره د مبارزې او د سولې د ټینګښت په برخه کې تر اوسه پاکستان د همکارۍ ژمنې کړې دي. خود نوموړي په وینا په دې برخه کې پاکستان کوم عملی ګام نه دی اوچت کړی. ښاغلی فیضی وویل چې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په درې اړخیزه غونډه کې به چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ په لندن کې وشي د پاکستان د ژمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي به خبرې وشي.
در کل هدف این نشست های سه جانبه گسترش همکاری هاست، اما مبارزه علیه تروریسم و افراطیت است و پروسه سوله افغانستان است.
په ټولیز توګه د دغو درې اړخیزو غونډو هدف د همکاریو پراختیا ده. په سیمه کې له تروریسم او افراطیت سره مبارزه ده، او همدارنګه د افغانستان د سولې پروسه ده چې یقینا د افغانستان د سولې په پروسه کې پاکستان کلیدي رول لري. لکه څنګه چې معلومه ده د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت مخالفین د پاکستان په خاوره کې دي، له دې امله پاکستان کلیدي رول لري. سو د پاکستان په مرسته او همکارۍ د افغانستان او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د خبرو زمینه برابره شي او د دولت وسلوالو مخالفین د سولې له پروسې سره یوځای شي.
د افغانستان، پاکستان او بریتانیا لومړنۍ درې اړخیزه غونډه په کابل او دویمه هغه په واشنگتن کې شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان جمهور رئیسان او د بریتانیا صدر اعظم ګډون کوي. د افغانستان، پاکستان او بریتانیا په دویمه درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د سند د رامنځته کېدو خبره هم مطرح شوې وه. له هغې غونډې وروسته افغان چارواکو ویلي چې له پاکستان څخه په یو لړ شرایطو د ستراتیژیکو همکاریو کاریو موافقه لاسلیک کولای شي. د سولې له پروسې سره د پاکستان مرسته په سیمه کې له ترهګرۍ سره عملی مبارزه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د نوې موافقې بشپړ تطبیق له ځینو دغو شرایطو څخه بلل کیږي. خو د پنج شنبې په ورځ د جمهور رئیس ویاند ایمال فیضی وویل چې پاکستان تر اوسه پورې د یاد سند په اړه د افغانستان وړاندیزونو ته پورا پاملرنه نه ده کړې. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په راتلونکې درې اړخیزه غونډه کې به هم له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند خبره مطرح شي او کنه، ښاغلی فیضی وویل
در حال حاضر متاسفانه با توجه به سید حج جنگ و بدبختی و قربانی هایی را که مردم افغانستان دادن، ذهنیت عامه آماده امضای چنین سند نیستند.
د درې لسیزو جګړو بدبختیو او د خلکو قربانیو ته پکتو متاسفانه اوس مهال عامه ذهنیت د داسې سند لاسلیک کېدو ته تیار نه دی. یعنی حکومت ته اوس د دې اجازه نه ورکوي چې دا کار وشي. خو هغه شرایط چې د افغانستان او د افغانستان خلک یې لري هغه دا دي چې عملا باید وګورو له تروریزم او افراطیت سره د مبارزې او افغانستان ته د ورانکارو کسانو او تروریستانو د راتلو د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات کیږي. په دې برخه کې چې د افغانستان حکومت کوم شرایط لري، یقینا چې د افغانستان خلک هم ورسره موافق دي.
ښاغلی فیضی وویل چې په لندن کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا له درې اړخیزې غونډې وروسته به جمهور رئیس حامد کرزی ناروې ته سفر وکړي او له دې هیواد سره به د همکاریو قرارداد لاسلیک کړي. د نوموړي په وینا د دې قرارداد له مخې ناروې له افغانستان سره په راتلونکو کلونو کې هم په سیاسي او انکشافي برخو کې همکاري کوي. هغه همداراز وویل چې جمهور رئیس به د اسلامي هیوادونو په کنفرانس کې د ګډون لپاره مصر ته هم ولاړ شي. جمهور رئیس به دې کنفرانس ته د افغانستان د سولې په پروسه د اسلامي هیوادونو په رول وینا وکړي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
د قربان له دریا څخه پروانې لیکي افغانستان ته به تر هغه وخته سال را نسي تر څو پورې چې دولت د ملت او ملت د دولت همکار نسي. آصف رهینی لیکي د سولې لپاره هر ډول خبرې اترې د ټولو افغانانو، سیاسي ګوندونو او د سولې عالي شورا حق دی، خو مهمه خبره دا ده چې د ټولو اهداف یو شانته وي، ملي حس ولري او د ملي ګټو په خاطر نژادي او قومي مسایل باید مطرح نسي. سید نسیم همدرد د ننګرهار چپرهار څخه لیکي پاکستان چې کوم نظامی بورسونه اعلان کړي دا بالکل د افغانستان په تاوان دی. هیڅکله پاکستان نه غواړي چې افغانستان ترقی وکړي. باید زموږ مشران پر دغه موضوع غور وکړي. احمد لیکي افغان حکومت باید د ملکانو او دینی عالمانو څخه د امنیت پر اوسلو کې مرسته وغواړي، ځکه چې د قوم هر وګړي د مشر او ملک خبرې مني او عالمان هغه اشخاص دي چې د خلکو فکرونه بدلوي. د آباد او سمسور افغانستان په هیله.
دوستانو تاسو هم که د اتصالات د تلیفون شمیره لرئ کولی شئ چې د خپلې سیمې حال موږ ته په 813 شمیرې باندې اس ام اس کړئ. زموږ په خپرونو کې به زموږ همکاران ستاسو راستولي معلومات خپاره کړي. د ولسمشر بارک اوباما لخوا د امریکا دفاع وزارت ته نامزد چک هیګل وایي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو سرتیرو لپاره قضایي مسؤلیت خورا زیات اهمیت لري. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت لپاره نامزد چک هیګل وایي دا ډیره مهمه ده چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو ته قضایي مسؤلیت ورکړل شي. ښاغلی هیګل دا څرګندونې پرون د سنا د پوځي خدماتو په استماعیه غونډه کې چې د پنټاګون د مشر په توګه د نامزدۍ د تایید لپاره جوړه شوې وه وکړې. له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیدونکو سرتیرو ته د افغانستان د قوانینو پر بنسټ له قضایي تعقیب معافیت او دا چې افغان حکومت به د امریکایي لوري دا غوښتنه ومني کنه هغه مسله ده چې ولسمشر اوباما یې په اړه جدي غور کوي. خو ولسمشر حامد کرزی له دې مخکې ویلي و چې امریکایي سرتیرو ته د مسؤلیت ورکولو په اړه هر ډول پریکړه باید د افغانستان خلک وکړي. ښاغلی کرزی امریکا ته له سفر وروسته په خپل وینا کې وویل چې دا پریکړه باید د افغانانو په لویه جرګه کې وشي.
ای فیصله کې مسؤلیت عسکری نه چطور باشه، با کدام حد باشه،
دا پریکړه چې د سرتیرو مسؤلیت څنګه وي، تر کومه هده وي، په کومو شرایطو وي، وي که نه وي، هغه مسله ده چې د افغانستان حکومت یې نشي فیصله کولی. دا د افغانستان د خلکو پریکړه ده، نو د افغانستان د خلکو لویه جرګه باید دا پریکړه وکړي چې مسؤلیت ورکوي، نه یې ورکوي او که یې ورکوي په کومو شرایطو به وي. له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو ځواکونو د شمیر د ټاکلو لپاره د ولسمشر اوباما د ځنډیدلې پریکړې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د دفاع نامزد وزیر د سنا غړو ته په څرګندونو کې وویل د پاتې کیدونکو پوځیانو د شمیر پریکړه تر اوسه نه ده شوې. خو چک هیګل له 2014 کال وروسته د پوځیانو د دندو یادونه وکړه او ویل ولسمشر باراک اوباما دا خبر روښانه کړي او زه هم ورسره موافق یم چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کېدونکي پوځیان باید یوازې دوه کارونه وکړي، له تروریزم په خاص ډول له القاعده شبکې او همکارو ډلو سره یې مبارزه، او د افغان ځواکونو روزنه او هغو ته مشوره ورکول. اوس هغه وخت راغلی چې له افغانستان سره یو شراکت جوړ کړو، له حکومت او تر هر څه مخکې له خلکو سره. ښاغلی هیګل په پرونۍ غونډه کې د خپلو مخکینیو څرګندونو له وجې په تیره د جمهوري غوښتونکو تر سخت فشار لاندې راغی. نوموړي نه یوازې په 2009 کال کې عراق ته د اضافي سرتیرو د استولو له طرحې سره مخالفت کړی و، بلکې د ایران، اسرائیلو او د امریکا د اټومي ستراتیژۍ په اړه هم داسې څرګندونې کړي چې سختې لانجې جوړې کړي دي.
او سم پام وکړئ یو اربیا دا مهمو خبرونو سټکو ته په پام کې ده چې افغانستان په نږدې راتلونکي کې له ناروی سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړي. د جرمني پارلمان په افغانستان کې د نورو 1400 لپاره خپل پوځي ماموریت تمدید کړ. افغان چارواکي وایي چې په هلمند ولایت کې وی بمی چاودنې یو تنکی ځوان وژلی او اته نور کسان یې ټپیان کړي دي. ولسمشر باراک اوباما لخوا د امریکا د دفاع وزارت ته نامزد چک هیګل وایي د تیار دی چې د اړتیا په صورت کې د ایران یا بل هر دښمن پر ضد د امریکا د پوځي اقدام ملاتړ وکړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یو وسلوال حمله کې 2 تنه سنی ملایان وژل شوي دي. لویدیز ډیپلوماټان وایي ایران په پام کې لري چې د یورانیمو د غنی کولو لپاره خپل پروګرام په ډیرې چټکۍ سره پراخ کړي. او دا برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون د یو ناڅافي سفر په ترڅ کې لیبیا ته ورسید. نوموړي په پلازمینه ترابلس کې د لیبیا له پوځ او ملي پولیسو سره د مرستو ژمنه وکړه. دوستانو، تاسو زموږ خبرونه په رادیو سربیره په انټرنیټ کې هم کتلی او اوریدلی شئ. د خبرونو زیات تفصیل او همدارنګه ځانګړې مرکې، عکسونه، ویډیوګانې زموږ د انټرنیټ په پاڼه کې دي. زموږ انټرنیټ پاڼې ادرس ته azadiradio.com یا azadiradio.org کولای شئ چې هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې هم پیدا کړئ او موږ سره لاغې لارې هم خپل نظرونه شریک کړئ. وس راځو دې ته چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. رضوان مراد ورته کتنه کړي، وبخي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپلې تازه کڼه کې تر دې سرلیک لاندې مقاله خپره کړې. امریکایي چارواکي دا ضمانت نشي کولای چې ایرانی تیل افغان ځواکونو ته نه دی اخیستي. په دې لیکنه کې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغاونې د سر مفتش وروستي رپورټ ته اشاره شوې ده چې وایي په افغانستان کې د تیلو پر اخیستلو څارنه ګرانه ده او په کار ده چې دا ډاډ ترلاسه شي چې په امریکایي پیسو د ایران تیل نه اخیستل کیږي. امریکا او نورو لویدیځو هیوادو د ایران د اتومي پروګرام له امله پر دغه هیواد بندیزونه لګولي دي، په ځانګړي ډول د ایران د نفتو پر شبکو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا اوس امریکایي ځواکونه پرته له دې چې پوشي او یا وغواړي دغه بندیزونه تر پښو لاندې کوي. دغه رپورټ یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تړونونو د تفتیش او څارنې اهمیت په ډاګه کوي. ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د سر مفتش د ادارې او همداراز نورو امریکایي ادارو شکایت دا دی چې د افغان ځواکونو لپاره د سون د موادو په برخه کې داسې سم ګامونه نه دي اخیستل شوي چې د سرغړونو مخه ونیول شي. د امریکایي ځواکونو د روزنې د برخې قمانداني وایي د حساب ورکولو په برخه کې بیلابیل اصول شته، چې یو یې هم دا دی چې قراردادي شرکت باید ضمانت ورکړي چې د ایران تیل به نه اخلي. ایرو ایشیا خبرونه بیا د همدې تیرو د خرڅلاو پاړه تر دې سرلیک لاندې مقاله خبره کړې. ترکمنستان د ایران تیل پر افغانستان پلوري. د ایرو ایشیا په وینا په افغانستان کې د امریکا د سر مفتش پر رپورټ کې ویل شوی دی چې د افغانستان تیل په ګاونډیو هیوادو کې تیاری شي، نو شای ایرانی هم پکې وي. ایرو ایشیا په افغانستان کې د امریکا د سفیر په وینا لیکي که چیرته د افغانستان لپاره تیل په ترکمنستان کې ګډیږي او تصفیه کیږي، نو په هغه حالت کې خوشای ایرانی تیل هم پکې وي. خو د خبرونې په وینا هغه نفتي مواد چې د روسیې له تصفیه خانو ازبکستان او قزاقستان ته وړل کیږي او بیا افغانستان ته صادریږي، په هغو کې ګرانه ده چې افغانستان ته تر تګ مخکې ایرانی تیل یو ځای شي. ایرو ایشیا زیاتوي ټولو ته حتی هغو ډیپلوماتانو ته ګرانه ده چې د ترکمنستان په مرکز اشخابات کې دي، پر دې پوشي چې ترکمنستان د امریکایانو پر سترګو لاس نیسي او د ایران تیل پر افغانستان پلوري. د امریکا دفاع وزارت تیر کال 800 میلیونه ډالر په ترکمنستان کې ولګول چې اکثر یې پر تیلو مصرف شول، خو دا به کله هم معلوم نشي چې په دې کې څومره برخه د ایران وه.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان یو جګپوړي حکومتي چارواکي ازادي راډیو ته تایید کړی چې له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر دریم دور مذاکرات پرون په کابل کې پیل شوي. په دې اړه په مکه د احمد زبیر شمن راستول ریپورت ده.
د افغانستان د حکومت یو جګپوړي چارواکي ازادي راډیو ته تایید کړ چې افغان او امریکایي چارواکو د دوړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون پر سر دریم دور مذاکرات په کابل کې پیل کړی دي، خو وی ویل نور جزئیات به په راتلونکو څو ورځو کې له رسنیو سره شریک شي. دغه چارواکي چې د نوم له خبرېدو ډډه وکړه وویل د پنځشنبه پر ورځ په دې اړه یو غونډه وشوه. بلخوا د افغانستان د جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی په کابل کې یو شمیر محدودو رسنیو ته وویل افغانستان تر ټولو لومړی غوړي د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د شمیر او د امریکا د پوځي اډو څرنګوالی روښانه شي.
اوس د امنیتي موافقتنامې په چوکاټ کې باید اول دا معلوم شي چې د امریکا متحده ایالات په څه تعداد عسکر غواړي چې په افغانستان کې ولري. د 2014 کال وروسته کله چې دغه شمېره معلومه شوله، په دوهم قدم کې باید دغه معلومه شي چې په څه تعداد اډې غواړي امریکا په افغانستان کې. کله چې دا موضوع معلومه شوله باید د امریکایي ځواکونو نظامی ماموریت معلوم شي په افغانستان کې. د 2014 کال وروسته چې دوی ماموریت بڅي.
د ښاغلي فیضی په وینا د امریکایي عسکرو د قضایي مسؤلیت پر مسلې به وروسته له هغې خبرې کیږي چې په یادو مسایلو توافق حاصل شي. هغه وویل چې افغان حکومت له 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور غواړي، خو په دې برخه کې سری کرښې هم لري. د فیضی په وینا دغه سری کرښې د افغانستان ملي ګټو او ملي حاکمیت ته د امریکا لخوا بشپړ درناوی دی. د امنیتي تړون پر سر مذاکرات په واشنگتن کې د افغان سفیر اکلیل حکیمی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د مرستیال جیمز وارلیک په مشرۍ پر مخ ځي. په خوا تر دې جمهور رئیس حامد کرزی ویلي چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو عسکرو د قضایي مسؤلیت د مسلې په اړه به د افغانستان لویه جرګه پریکړه کوي. که له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک شي نو له 2014 کال نه وروسته به هم په افغانستان کې یو شمیر امریکایي عسکر پاتې شي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دغو عسکرو دقیق شمیر نه دی په ډاګه کړی، خو په دې وروستیو کې ځینو نړیوالو رسنیو په افغانستان کې د 3000 نه نیولې تر 20000 پورې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو د احتمال په اړه راپورونه ورکړي دي.
خبری مجله اوري.
د افغان خزو د شبکې غړي د ستر محکمې پالی شورا او د لوی سنوالې د مرستیال په څوکۍ د خزو د ګمارلو غوښتنه کوي. د دغه ټولنې غړو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ویل چې په عدلي او قضایي برخو کې باید ښځې وګمارل شي څو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې په سمه توګه وڅېړل شي. په دې اړه له کابله د حمیده هارون عثمان ریپورټ اورو.
د افغان ښځو د شبکې غړي وایي تر هغو چې د ستر محکمې په عالي شورا کې ښځو ته غړیتوب ورنه کړل شي نو په هیواد کې به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې په سمه توګه ونه څېړل شي. د افغان ښځو د شبکې غړو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډې کې وویل چې باید د ستر محکمې د عالي شورا یوه غړي او د لوی څارنوالۍ یو مرستیال د ښځو له منځه وټاکل شي. د افغان ښځو د شبکې غړي فرخنده زهرانه دری وایي چې د سترې محکمې په عالي شورا کې د ښځو د غړیتوب په لار کې هیڅ فقهي او شرعي خنډ نشته.
په ډېرې خواشنۍ سره باید ووایم چې جمهور رئیس نن افغاني ښځې د دې هېواد د نورو وګړو په شمېر نه حسابوي. نن موږ ګورو چې د افغاني ښځو سیاسي او حقوقي حقونه تر پښو لاندې شوي. د همدې لپاره په تېرو 11 کلونو کې افغاني ښځې نه دي توانېدلې چې حتی یوه یې هم د سترې محکمې غړیتوب ترلاسه کړي. نو موږ په دې باور یو چې که چیرې دغه حق افغاني ښځو ته ورنه کړل شي نو د همدې په شان به یې نور هغه حقونه چې له همدې حق سره تړاو لري تل تر پښو لاندې کیږي. څرنګه چې همدا اوس موږ او تاسو د ښځو په وړاندې د مخ په زیاتېدو تاوتریخوالي شاهدان یو، نو د دې کړکېچ د حل لاره د ښځو موجودیت په ستره محکمه کې دی.
پس جای حل یې بحران تنها موجودیت زنده ستره محکمه است.
که څه هم اوس مهال د هیواد په عدلي او قضایي ادارو کې ښځینه چارواکي او قاضیان شته چې په دې ترڅ کې یوه میرمن د کورنۍ محکمې او بله یې د ماشومانو د محکمې مشره ده، خو د افغان ښځې د شبکې غړې د سترې محکمې په عالي شورا کې د یوې قاضي ښځینه ټاکنه یوه سیاسي مسأله ګڼي. او وای چې په دغه شورا کې د یوې ښځې ټاکنه به د دې سبب شي چې د ښځو مشکلات په سمه توګه وڅېړل شي او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې به په سمه توګه حل کیږي. په خاطر دې هم د افغان شبکې غړو د سترې محکمې په عالي شورا کې د یوې ښځې د غړیتوب غوښتنه کړې وه، خو تر دې دمه حکومت په دې اړه کوم تصمیم نه دی نیولی. خو د چارو د ادارې ویان رفی فردوس وایي چې په دې اړه د یادې ټولنې لخوا یو لیک هم جمهور رئیس ته رسېدلی چې تر هغه وروسته به یې په اړه تصمیم ونیسي.
د ښځو شبکې یو نامه مونږ ته را رسېدلې دي او دا نامه ولسمشر ته پراجې شوی دی او تر اوسه کومه نهایي تصمیم په دې هکله اتخاذ نه شوی دی. او هغه وخت چې دا تصمیم ونیول شو او د دوی په وړاندیزونو باندې کوم نتیجې مشخص شو، حتمی ده مونږ درته وړاندې کوو.
د افغان ښځو د شبکې غړي وایي چې په راتلونکي 1920 لمریز کال کې دولت باید د سترې محکمې په عالي شورا کې یوه قاضي ښځه هم د دې شورا د غړي په توګه وټاکي. خو دا لا ښکاره نه ده چې ولسمشر به څومره د سترې محکمې په عالي شورا کې د ښځو غړیتوب ومني.
ومورېدل چې د افغان ښځو د شبکې غړي وایي حکومت د ښځو د حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلی. دوی غوښتنه کوي چې د سترې محکمې په عالي شورا او د لوی څارنوالۍ د مرستیال په څوکیو دې ښځې وګمارل شي. په د بشري حقونو یوې ډلې هم ورته خبره کړې ده او ویلي دي چې افغان حکومت د ښځو پر ضد د تاوتریخوالو په مخنیوي کې په پاتې راتلو ملامت دی. خو بشری حقونو د څار ډلې په خپل ریپورت کې په افغانستان کې د رسنیو او همدارنګا د بیان ازادي ستایلې ده او په دې برخه کې پرمختګونه یاد کړي. اسمت څاروان نور تفصیل وړاندې کوي.
د بشری حقونو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ د نړۍ د نیوي هیوادونو د بشری حقونو د وضعیت په اړه په راپور کې ویلي چې په اکثرو هیوادونو کې د ولسواکۍ یا دیموکراسۍ په لاره کې ستونزې پرتې دي. د بشری حقونو څارونکي ډلې په افغانستان کې د ښځو پر خلاف د تاوتریخوالو په مخنیوي کې د افغانستان د حکومت د ناکامۍ یادونه کړې ده. په وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما په یو راپور کې د افغانستان په توقیف ځایونو کې پر شکنجې اندېښنه کار کړی و. د بشری حقونو د څار د ډلې د افغانستان د برخې څیړونکي هیدر بار وویل هغه وخت راغلی چې د افغانستان حکومت یو خپلواک اداره جوړ کړي او هغې ته واک ورکړي چې توقیف ځایونه وپلټي او دا صلاحیت ولري په هغه ځای کې چې شکنجه کیږي د شکنجې قضیې د قانون نافذونکو ارګانونو ته وسپاري. هیدر بار په عین حال کې په تیرو یولسو کلونو کې د بشري حقونو په برخه کې د افغانستان د یوې بریا په توګه د بیان او رسنیو ازادي یاد کړه. ویویل له 2000 لومړي څخه د افغانستان رسنۍ واقعیا غوړېدلي او زه فکر کوم دا په بشري حقونو کې یو ساحه ده چې څوک ښکاره بریالیتوب بللی شي. فکر کوم چې سشکال د رسنیو ازادیو مخ په ځوړ حرکت هم پیل کړی. سشکال مختلفې پیښې شوي، لکه دا چې حکومت په یو نه یو شکل پر خبریالانو حمله کړې دي. د بشری حقونو د څار ډلې د منځري ختیز وروستیو پرمختیاو ته په اشاره په خپل راپور کې ویلي بشری حقونو ته د سیمې د حکومتونو لیوالتیا به وشي چې په دغو هیوادونو کې دیموکراتیک ارزښتونه پیاوړي کیږي او که یو بل ډول استبداد پرې واکمنی شي.
د ژوند رنګونه
سمانم سپوږمۍ ده.
څنګه له سړو سره کله چې وایې خسیب خلک له بخاري او غازي بخاري لرګي د شین نه کار اخلي کنه، تاسو په کور کې له کوم نه شین نه کار اخلي؟
کور کې د لرګو د بخاري څخه کار اخلو او بعضي خلک دي چې د غازي بخاري څخه کار اخلي. او دا غازي بخاري اوس دغه څو وخت چې راغلي ډېر خطرناک دي. په بعضي فامیلو کې څه ویدي فرضاً موږ دغه سرداري نو د چوبي بخاري همیشه ایښی ده او د دغه څخه کار اخلو.
څنګه چوبي بخاري نه خو به کوم وخت کوم شعور نه یې اخیستی؟
نه نو که ماشومان یوازې پرېږدو خو حتمي اور اخلي او که داسې متوجه یو بیا اور نه اخلي.
دا د لرګیو بخاري خو لږ جنجالي که نه، د اور بلیدل پکې بیا ایرې ویستلې. تاسو کور کې دا کار څوک کوي؟ تاسو کې بل څوک؟
نه زه خپله کوم.
څنګه اوسره په جنجال
اوس هم مختص شوي جنجال خو لري نو ایرې بیې پاسې پاکیې به یې چار طرفه بیم پاکه نو دا جنجالونه خو لري نلونه بیا پاسه او هغه با صافی کوي نو د کور نظافت ورسره اوس دا نورې بخاري دی په دې کې بیا ډېر خطر لري.
څه رقم خطر لري؟
تخنیکي در نظر سه وای دا چې ډېرې تودې سي چې دا سره سي بعد هغه د خپله ګل کېږي بس کی گل سی چو گل سی گازی زی اتا دیسی شاید ایال چی یو نفر دبل دولت راغلی دو تا میل مستیا بانجی دخ پلوانو کور چی بیا موری فاتیات هم ورلو دا سی بخاری گازی وردی چو اگر دش بیم رسوی و گازی دیر تللی و اگر یو سره جوانده پاتی سو امیرمانی یو لوری و زوی و در طول دا منزا بلال للا
نو از خواه سره دا خلق مجبوریم دیسی کار بردن وخلی کنن
بل
ایتو سپر نظر کمی خبر پا پام که اونیسی سی دا خسی بعدی پیخی را منز تنسی
نو دا خبری دی باید پا نظر که اونیسی چی